ستلی مشای مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې شوې د نن ورځې د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منوښانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد بلوچستان قلات سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو قبایلی سیمه ته د بې کوره شوی خلکو د ستنېدلو او د افغانستان د انتخاباتو ترڅنګ په یو شمېر نورو کورنۍ سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ریپورټونه واوري. خو راځي چې په سر کې د هر سنه وړاندې د بشیر ګواښ نه د حساب تازه خبرونه واوري.
د ریپورټونو تر مخه بلوچستان کې د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې ډیر شو وسلوال ولول شوی او تا د پوځ یو هلیکاپټر غورځېدل دي. پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د کورمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شوو خلکو څخه د علي شیرزو د سیمې 2.5 زره کورنۍ واپس خپل کلي ته تللي. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د خالد ورځې انتخاباتو په اړه به شکایتونه د یوې میاشتې پورې وڅېړي. دا خبرونه تفصیل د بلوچستان په بلوچ میشته قلات سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال نن د پاکستانی پوځ یو هلیکاپټر لودل او وجړ شو دی. د ریپورټونو تر مخه په دې عملیاتو کې ډیر وسلوال هم وژل شو دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR وایي هلیکاپټر یې د تخنیکی خرابۍ له امله بیړنۍ ناسته کړې ده چې ټول کسان پکې خوندي دي. خو ځینې سرچینو مشال رډیو ته ویلي چې د پوځ د هلیکاپټر له پاکستانه د ازادۍ غوښتونکو بلوڅو وسلوالو په نخه او لمنځه وړي. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو نن یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتي چې د تختول شوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسي نوم دی د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په مهال د بندیانو د تبادلې په لیست کې واچي. سیاستوال قاسي تیر کال له کوټې تختول شو. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د طالبانو په غوښتنه ځینې قیدیان ورپرېښي. پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د کورمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شوو خلکو څخه د علي شیرزو د سیمې 2.5 زره کورنۍ واپس خپلو کلیو ته تللي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا د بېکوره شوو خلکو د بیا بحالۍ کار د دې میاشتې له 2 تاریخه شروع دی او تر نهم پورې به جاري وي. واپس لونکو خلکو له حکومت غوښتي چې د دوی ړنګ شوي کورونه دې ورته جوړ کړي. په سیمه کې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشر مجاهد علي نن مشال رډي ته وویل عمده غصب وکړي د کورمې لالی شیرزو په 2009 کال کې خلک خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوو. په خبر کې خبرلانو له هغه روسه مظاهره کړې چې پرون د جمشید باغوان په نامه یو خبریال پر کور بمی برید وشو. احتجاج کوونکو خبرلانو له حکومت غوښتنه وکړه چې پر صحافیانو یا خبرلانو د بریدونو مخنیوی وکړي او د دې تازه پیښې تر سره کوونکي دي ونیسي.
کارا سٹیٹ ایکٹر دی کنن سٹیٹ ایکٹر دی اگی تا دات وارننگ ورکو چې په حملو باندې زمون قلم سو بندول نشي زمون کیمرا سو بندول نشي کار سمرا تشهد گردی وی صحافت بجاری
په دې 14 کې جمشید باغوان ته کوم ځان نو وخت خو لدی وړاندې هم دغه کور مخه ته دغه 14 شو. د ایران پارلمنت د پاکستان سره د امنیتي همکارۍ تړون منظور کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه پرون پر شوې دی بل او تړون موخه دا ده چې دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو پر ضد مرستې نورې پیاوړې شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون خبر په داسې حال کې راځي چې تېر هفته ایراني چارواکو ویلي وو چې پاکستان د دوی هغه سرحدي ساتونکي راخوش کولو کې ټینګ ګامونه والي چې د دوی په نوې میخ وړاندې وسلوالو پاکستان ته تښتولي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د دې کمیشن مشر عبدالستار سادت نن په یوې غونډه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو یا امیدوارانو مرستیالانو او استازو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته رسېدلي ټول شکایتونه به په عادلانه ډول وڅېړي. په دې غونډه کې د ځینو کاندیدانو استازو وویل چې په ځینو ځایونو کې د رایې ورکونې له ورځې مخکې صندوقونه ډک شوي. دوی غوښتنه کوله چې د دې کارکوونکو ته سزا ورکړل شي. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي نن دغلته په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه موټر چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې چارواکي وایي د هرات په اوبی ولسوالۍ کې څلور هغه مینونه له منځه وړي چې وسلوالو غوښتل د انتخاباتو د انتقالیدونکو رای پاڼو ګاډي پرې په نښه کړي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. هندوستان کې په عمومي انتخاباتو کې رای اچونه شروع شوې ده. د ټاکنې به شپږ هفتې روانې وي چې د څارونکو په وینا پکې د واکمن کانګرس ګوند او د اپوزیشن هندو ملت پاله ګوند بی جی پی په وړاندې ولاړ دی. کارپوهان وایي نظر پوښتنه ښیي چې دغه عمومي انتخابات به د بی جی پی ملت پاله ګوند د کامیابۍ سبب شي او د کانګرس ګوند د یوې لسیزې واکمنۍ به ختمه کړي. نننی انتخابات په شپږو شمال ختیځو انتخاباتي حلقو کې کیږي. د اوکراین وزیر اعظم ارسنف یاسینوک ویلي چې د دې ملک په مشرقي برخو کې د ځینو سرکاري ودانیو د نیول تر شا د روس لاس دی. نوموړي نن د حکومتي چارواکو سره په غونډه کې ویل د اوکراین ضد یو داسې پلان جوړ شوی چې له مخې بهرني پوځیان له سرحد وروړي او د اوکراین خاور رانیسي. د هغه په وینا دوی به د دې کار اجازه ورنه کړي. له دې وړاندې د اوکراین سرپرست ولسمشر نن لیتوانیا ته خپل سفر له دې وجه وځنډاوه چې پرون مظاهره چانو د اوکراین په دوو لویو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې څو سرکاري ودانۍ نیولې وې. هغه له همدې امله د امنیتي ادارو د مشرانو یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې وه. او د شام د بشري حقونو د څار ډلوای لږ تر لږه نه هیڅ کسان پرون د دې هېواد په ختیځ ښار هومس کې په یو موټر بمي چاودنه کې وژل شوي. د رپورټونو تر مخه دغه وژل شوي کسان د بشر الاسد د رژیم مخالفه او وسلوال دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بشیر غواخ نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به دا ریپورتونه واوري. د بلوچستان قلات سیمه کې امنیتي ادارو د وسلوالو خلاف عملیات کړي. تازه حال درکو. په پیښور کې د یو ځای خبريال په کور پرونی برید خلاف نن خبريالانو پیښور کې احتجاج کړی دی. دوی وایي حکومت وای کورم ایجنسی ته د بیکورشو خلکو واپسی شروع شوه او دوی سره حکومتي مرستې روانې دي. خو دا کډوال وای د مشکلاتو سره مخ دي.
حکومت شل شل کرو پی روکه خو موی وای کروڑ کورونه او تا بوش ولو کنه.
او د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلی افغانستان کې د کامیاب انتخاباتو په ترسره کولو افغان ولس او مشرانو ته مبارکي وایي او دا چې د نوي مشرتابه سره به همکاري کوي. سیړونکو په دې حق لاس نظر لري.
دوه ملکونو مجبوری نه چې یو بل سره دوستی وساتي. په دا وی چې د مجبورۍ په ځای باندې د زړه د اخلاص او په کوله همت باندې د دوستی وشي.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی په کې ادا وخت اخیری خبری غړی کې تاسو ته حاضر یو. نرک څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل د بلوچستان قلات سیمه کې د وسلوالو خلاف امنیتی ادارو عملیات کړی دي چې په کې د مرګ جوبلې ریپورتونه هم راغلي دي. دا وخت موږ سره د بلوچستان د مشال ریډیو خبريال خدایونو ناصر د ټلیفون په لیکل ګران الله دې په خیر راولاد د دغه عملیاتو ورسته حال را شریکا.
مننه. مثاله که تاسو ویل د بلوچستان قلات سیمه ده او چیرته چې د بلوچستان د کورونې او چارو وزیر امیر سرفراز بوکتی په خبره چې اوس چې به مخکې پریس کانفرنس وکړ خبري کانفرنس وکړ هغه ویل چې نن سهار د بلوچستان په بلوچستان او قلات په غرونو کې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات پایل شو. چې د دوی په خبره په دې کې تر اوسه پورې د کورنیو چارو د وزیر امیر سرفراز بوکتی په خبره دیرش وسلوال د دوی په خبره دوی وژلي دي او دا ټول بلوچ بلتن غوښتن کې وسلوال و چې دغه په خبره د دې سیمه کې په کلات او شاوخوا سیمه کې اورګاډو باندې د بجلی پښتنو باندې دغه بریدونه کول او همدغه چې په اورګاډو باندې په دې روسیو کې د بریدونه کول چې دغه په دې کې دیش تر دوی په خبره وچل سی وی. که څه هم د ځینی آزادو سرچینو خبر ورکاو چې په دې عملیاتو کې چنن سهار پیل شوی د قلات په غونو کې هغه کې د پاکستانی پاوز یو هلیکوپټر هم ویجاړ شوی دی. تباه شوی دی. خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز دوختای وایي چې هلیکوپټر چونکه پاره کې د خوراک شاک یا هم د سرتیرو لیږدول کېدل سرتیرو ویل کېدل دا د کوم بمباری هلیکوپټر نه و او دا په دې کې هغه وایي زه په خبره چې ایمرجنسی بیړنۍ ناستې کړې ده بلکې په دې کې تباه شوی نه دی ویجاړ شوی نه دی خو ځینې سرچینې لکه چې ما مخکې وویل هغه دا وایي چې بلکې سهار له مساوډو ته دغه د دې فائدې وکړ چې
بالکل خدای نور ناصر جی دغه رسنۍ ځینې د سیم رپورټونه ورکوي چې دغه د بلوچ ملت پالو او د بلتون غوښتونکو ډلو خلاف دغه عملیات شوي دي نو د هغې ډلو خلاف کوم رد عمل یا وینا مخې ته راغلي که څنګه
که څه هم تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه بلوچ غوښتونکي وسلوال ګوره بیل بیل ډلې دي او دا څرګنده نه ده د سرفراز بکسي هم دا وویل چې دا کومه وسلوال ده د کومه ډلې پر ضد باندې عملیات شوي دي خو د دې ډلې دې فائدې وکړي چې دغه غوښتونکي وسلوال ډلې ده چې دېرش وسلوال د خبر دوی وژلي دي تر اوسه پورې د هغه ډلو لخوا هېڅ داسې
ډېره مننه د ځان خیال ساته یو جهان مننه د ابو د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر چې موږ ته یې په قلات کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ادارو د عملیاتو په اړه وروستي حال راکړه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
مشال ریډیو ته اغواګی دغه د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واوري د ورزوبلی ریپورت چې هم د بلوچستان په حواله ده دغه صوبې ټولو سیاسي ګوندونو یو واری بیا ویلي چې د کوټې نه تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی نوم دی د وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادله په لیست کې شامل کړی شي. د دې ګوندونو په خبره دوی هم د غوښتنه د پاکستان د مرکزی حکومت په وار وار کړي خو تر اوسه منل شوی نه ده. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو د دوشنبه په غرمه په یو خبري غونډه کې بیا هم له پاکستانی حکومت خواست کړی چې له کوټې د تښتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسینوم دی په هغه لیست کې ولیکل سي چې د بندي طالبانو په تبادله کې به د وسلوالو لخوا راخوشي کیږي. د صوبې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو تر دې وړاندې هم په یو خبري غونډه کې همدا غوښتنه کړې وه خو وايي تر اوسه یې دا غوښتنه منل سوي نه ده. د عوامي نېشنل ګوند د صوبې جنرال سیکرټري رشید ناصر په دې خبري غونډه کې وویل ستم ظریفي دا ده چې د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو ترخواست ورسته هم تر اوسه پورې د پاکستان مرکزی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په لیست کې د ارباب ظاهر کاسی نوم تر ننه پورې اچول نه دی. په دې خبري غونډه کې چې په کې د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو غړي ګډون درلود ټولو په خپل وار سره بیا هم له پاکستانی حکومت غوښتنه وکړه چې د کاسی نوم دې ژر تر ژره په دې لیست کې واچول شي. د پاکستان مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د بلوچستان د کورونیو چارو وزیر میر سرفراز بکټي په دې خبري غونډه کې وویل دوی ته هغه لامل لا هم معلوم نه دی چې ولې د ارباب ظاهر کاسی نوم د قیدیانو د تبادله په لیست کې نه لیکل کیږي. مشته دغه وجه معلوم نه دی چې لکبل یې د ارباب کاسی نوم ولې په دې لیست کې نه اچول کیږي ځکه خو موږ ټول یو واری بیا را یو ځای سوي یو او له مرکزی حکومت او له مذاکراتي کمیټه یو دا خواست کوي چې د ارباب ظاهر کاسی نوم دی په دې لیست کې ولیکل سي په دې ورسیو کې پاکستانی حکومت له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو لړۍ پایل کړي چې د ځینو سیاستوالو په خبره په دې لړ کې به د پاکستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله کیږي چې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه خواست کوي د قیدیانو په دې تبادله کې د تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی هم راخوش کړل سي. باید وویل سي چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او په کوټه کې د کاسی ټبر مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د 2013 یسوی کال د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه د کوټې له پټیل سړک څخه نامعلوم وسلوال ورتښتولې و چې تر اوسه یې د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی خو ځینې سرچینې وایي د کاسی د تښتولو تر شا وسلوال طالبان کېدلی سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
نن په پیښور کې خبريالانو په یو مظاهره کې د خبريال جمشید باغوان په کور په پرونی برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په خبريالانو په تشدد او بریدونو کې ککل ریاستي او غیر ریاستي خلکو باندې د دغې خلاف د کاروي وکړي. په دې حق له نور تفصيل د غلام غوث رپورت کې ورو
پیښور پریس کلب مخې ته دا مظاهره د پیښور پریس کلب خیبر یونین او د سویلي اسیا د آزاد صحافت د ټولنې سپما د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې په پیښور کې د خبريال جمشید باغوان په کور د ایتوار د ورځې د بمی برید په سختو ټکو کې غندنه وکړې شوه. د مظاهره ته د وینا پر مهال د خیبر یونین خبريالانو د ټولنې مشر نیسر محمود وویل چې په خبريالانو د دا رقم بریدونو سره ریاستي او غیر ریاستي ادارې د آزاد صحافت مخه نشي نیولې.
جاری دا خام کلی خلق د زین نو باسی چې کومه چاته نقصان ورسوي نو صحافت باندې پابندی ولګي صحافت باندې پابندی نشي لګي دي.
هم د دې مظاهره پر مهال د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل چې په خبري اعلانو د دین وړاندې هم په پاکستان کې بریدونه شوې دي خو د آزادو رسنیو جنگ به دوی جاری ساتي.
حکومت بار بار مطالبہ کری دی جدا کسان چکم ایک ملوث تھی اسٹیٹ ایکٹر دی کہ نان اسٹیٹ ایکٹر دی دیلا گرفتار ہوشی ہوتے قرار واقعی سلح ملا ہوشی نہ چکم آزادی صحافت جنگ دے ان شاء اللہ بجاری ساتو اور ان شاء اللہ زموں آزادی صحافت جنگ زموں کیمرہ زموں قلم بچے گی ان شاء اللہ.
د دې مظاهره پر مهال خبريال شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې خبريالان د خپل امنیت لپاره هم څه ګامونه نشي پورته کولی او خبريالان خو د هر چا اواز د مخکې رسولو کوشش کوي نو باید په خبريالانو د بریدونو څخه ډډه وکړي شي.
چیر سوک سوک پا دا چکم دینو اسلحه اخلی سوک پا کیمری لگی دا خپل ارگنائزیشن مخیطا یا دا کور مخیطا یا دا دکان مخیطا دا چا دا وست خبره دا صحافی چکم دینو صحافی بسو کی آغا تا خوچ کم تنخواه میلوی گی پا آغا منی پا مشکل دا آغا دا کور وقت تیری گی دا دا صحافی با اسلحه سنگل دی که اسلحه آغا تا سوک مفتی مور کی نو آغا دا وست نل ری چی آغا اسلحه دا زان سر و گرزی اب اسلحه گرزی اب دا خپل تحفظ دا پاره که آغا با کار کی
دا یادونه ورلا چی دا نریوالو صحافتی تنظیمونو لخوا پاکستان د صحافت لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شامل دی او وخت په وخت په پاکستان کې صحافیان وژل کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمونه د پوزی عملیاتو له کبله به کورشوي خلک چې دا مهال زیاتره په کمپونو کې دي د کورمه ایجنسی د علي شیرزو متاثرونو د واپسی عمل د شروع کېدو سره خوښه 1500 یعنی 2500 کورنۍ خپل سیمو ته ستنه شوې دي. حکومت وایي چې دوی سره مرسته کړې دي خو د متاثرین وایي چې د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د علي شیرزو سیمې متاثرینو د واپسی عمل لا هم دوام لري. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د چارواکو په خبره چې تر اوسه شاوخوا 1500 خندانونه په کامیابۍ سره خپلو کورونو ته ستانه کړی شول. له خپلو سیمو ته واپس شوي د سیمې متاثرین وایي چې د استوګنی ځایونه د پوځي اپرېشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. د مرغان درې سیمې میراجان مشال لډیو ته وویل چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ړنګ شوي کورونو بیا آبادکاري وکړي.
الله کرو پی روکه خو موی وو کروڑ کرو لو ا تا بوش ولو کنا تا پی وو کرو نا کم بیا مونده شو جوړه ولای کنا سا خپل کرو نا مو دور بوت کی تا خپل سالو نا مو غاوی دا خیر دی یلا نو دغه خبره مو بابا بس بلا بیا نشته کنا
زای متاثرینو په خبره چې پسیما کې بزرګونو داسې قران نشتا چې کورونه ډنګ شي ودی پدې کې زینو کورونه جزوی او د زینو په مکمله توګه تبا شي ودی. د شمخي سیمې محمد شاه د حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورونه د بیا په جوړولو کې ور سره د زړه تر زړه مرسته وشي.
نو د مو کورونه روغ دیا اغا روغ ندی اغا پا ختم بنی بدل دی سموتا دی پورا پورا معاویزه لکه کومه دی بجوار او دی سوات والا تا ملاو و اغا شانت موتا معاویزه دی بینک پزاری سر ملاو شی نمو حکومت نه او د عالمی ادارو نه یونایټډ نیشن نه دا پر زور مطالبه کوي چې موږ دا غشای ور سره وشي.
په سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وویل چې کورونا د بیا په جوړولو کې حکومت د سیمې متاثرینو سره د مرستې کولو اراده لري.
مطلب کوم ترکی سره روان شوی دی یا کوم مطابق بیا اخیری کی مشلتر جوړول که څنګه مسزای ویلیا دوا کومه ته دی هغه مکمل روان شوی او اخیری کی مو دغه خټه ته منې ابدی وکړه.
او رغزوی جسی سره په پولا پالیش زو سیمه کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې بیا پوزی عملیات شوی دی. په 2009 کال کې د وسلوال طالبانو خلاف پوزی عملیات د شروع کې دورستا د الیش زو سیمه خلکو خپل کورونا پریخي وو. مجاهد علی په خبره چې د دې میاش دویم ټینا شروع شوه د متاثرینو واپسی عمل به تر 9 منټه پورې جاری وي چې بګې د پټوی الشیرزو شاوخوا 500 علاقو ته تر 3000 پورې خندانونه به واپس کول شي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
مشال ریډیو ته غوږی پکې ورزو. شمالي وزیرستان ته د سیمې میرانشاه میرعلي او د دته خیل سوداګرو او د پېټرول اسوسییشن اتحادیه لخوا د سور زراهې سیمې ته د خوراکي موادو او د پېټرول او ډیزل او د رصد په لړ کې ورپېخ مشکلاتو خلاف احتجاج روان دي. دوی وايي په بیا بیا احتجاجونه کوي خو پليټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه ورته هیڅ توجه نه ورکوي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور خان لکوی
دا اتحادیو غړی وای سیمتا خوراکي مواد او پېټرول ډیزل په اسانا نشي وړلې او اف آر بنو سیدګي امنیتی پوسټا باندې امنیتی ځواکونو ورته ستونزې جوړې کړې. آل ټریډرز یونین شمالي وزیرستان صدر زین الله وای په بیا بیا احتجاجونه کوي خو نه پوهیږي چې ستونزې ولې نه حل کیږي.
د ټول لیارې صفه شوې نوې امر پرې موږ احتجاج جاری کړاوی سدګي چې پوز باندې ګاډی نه پرېز دي لکه چینی غړی دوڼا وریزا ڈیزل دوا کرے نہ پریس دی یار امیز دیتا پسوت سے ہی چے امیز دا بار بار احتجاجی نہ کی چے دا امیز سرا دا جوتا ہی ویلے سی خالق پروسس پنچ مبتلا دا چکا وزیرستان مون نے جنگ ان حالات تا
محمد رحمان وائی دا سومیا شتونا ورتا دا مشکل جوڑ شوے چے کلا خوراکی مواد بن کڑی او کلا پیٹرول او ڈیزل دوی وای په خپل اخستل شوی پرمړ باندې ورنبره پیسې اخستلې شي.
د شمالي وزیرستان چې کیمو ټریډ یونین دا امیر را د پولیټیکل ایجنټ دا پرمټ دا تا چې کیم دا امیر را اوپن دا نن پولیټیکل ایجنټ انتظامی سه کسونه ته په قبضه شو ورکړای دا چې هغه چکی ز پوڅه د ګوز غیب چې پوز باندې دا را دي چې نه پرمټ چې کیم دا امیر نه دی اوه زری په ډیمانډ کو د پیسې کېل دا امیر دا پوزور است جگن دا اپیل کی چې کیم دا نارو سلوک د امیر د شمالي وزیرستان د تجارتونو سره د ډیلرونو سره شي دا امیر نه رامشي برداشت کولای.
رحمان زلی وای وړاندې هم تر 25 ورځې پورې تیل بند شوی ول او اوس یو ځل بیا ورته دغه مشکل جوړ شوی.
مختاج تقریبا 25 ورځې دا ډیزل بند شول بیا دا خلک پولیټیکل سره مرابطه وکړه اسلام آباد پر وشر دلی اسلام آباد نہ بیا رو خلوص کرل جی کیندا یو سی د بیا ډر وصلای دی ڈیزل باندې ټانکی دا کی ویلوړی دی او خلک ته دمره مشکلات ته چې گاڑی پر روډ ویلوړ دی میز په ګنا نه پی دی چې یاره خو واځه قشی چې یاره یاد پرشن واځه ده پورا بندوی یا په بل مسله در بندوی
دغه مشکل په وجا بنو میران شاه سړک باندې ګنش میر ډک ټرکونه ولاړ دی. د غلطه یو ډرایور گوهر ایوب وای امنیتی پوستا باندھے چورشی نو واپس یکڑی او پر سڑکی لوڈ گاڑے دسو برزو ولاڑ دے
بس دو تاریخ نه دا ولای نن بیا خلاص دل یار ویره چې ویرا غلی او سار ویل چې میتا کور کا منډر تا آرډر نظر وغلا چې کلا آرډر دی به تاسو میز ولې بریز میتا هو چې څو کور یو درې مې واپس کوي لړای تکلیف په دغه چې ډرور کلندر خو ته ودا راوي خو چې هغه چې ټانګ وای وته انتظار چې نن او تبو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره تماس ونی وو نو دا انتظامی چارواکو وې دغه ستونزو په اړه د اتحادیې مشرانو سره خبرې شوې او ضربه حل ولټوي د اتحادیې مشران وایي په بیا بیا ور باندې خوراکي مواد او پیټرول ډیزل بندول شي او ځایي انتظامی نه غوښتنه کوي چې دغه مشکل ته یې پاملرنه وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پام کوا جان ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر استیمانا
لیکا چی دیر دی نبازی دا خجی سارا پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
چشتن خاخ تو د چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تو ایدی میوشی پام کوا
دا مشال رادیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
اور دلی مهی روی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي پام کا خبرونه بدرته سباله سحر په دویمه غړی کې یعنی 10 بجې په اخیری برخه کې دراورو خو اوس ورزو د دې غړی یو بل رپورت ته وزیر اعظم میانواز شریف په افغانستان کې په کامیابی ولسمشریزو انتخاباتو افغان مشرانو ولست مبارکي ورکړې ده ویلې دي چې سیمه کې امن لپاره به نوی افغان مشرولې سره په ګډه کار کوي دا راز د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د دړکو او خراب موسم باوجود افغان ولس ډیر په نرتوب سره په انتخاباتو کې برخه اخیسته په دې حق لنور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې صدارتي ټاکنې کامیابی سره په تر سره کېدو افغان مشرولۍ او ولسته مبارکي ورکړې ده او تم یې سرګند کړې ده چې دینه با جمهوریت مستحکم کېدو سره سره په سیمه کې امن هم راشي بیان کې زیاته کړې شوې ده چې افغانستان د پاکستان ورور ملک دی او افغانستان کې جمهوریت مستحکم کولو کې به نه صرف پاکستان مرسته کوي بلکې په سیمه کې استحکام راوستلو لپاره به د نوي افغان مشرولۍ سره په ګډه کار هم کوي بلخوا د پاکستان خارجه دفتر په افغانستان کې پونم نا صدارتي ټاکنو کې دوه افغان ولسته مبارکي ورکړې ده د خارجه دفتر ترجمان تسلیم اسلم لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې افغان ولسته دړکو او خراب موسم باوجود بادري سره په انتخابي عمل کې برخه واخسته او د عمل نه په افغانستان کې د پونم نا اقتدار لار هواره شو همدارز د فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر هم د انتخابي عمل ستاینه کړې ده او ویلې دي چې افغان ولس په خطوګه په ټاکنو کې برخه واخسته او خپل رائے استعمال کړه مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپو قریش خټک نه په سکړو چې پراتلونکو کې د پاکستان حکومت د افغانستان نوی حکومت سره تعلقاتو ته څنګه ګوري
پاکستان او افغانستان په منځ کې څومره شخړې دي او څومره لانجې دي نو هغه د پاکستان د فوجي حکومتونو پیداوار دی نه چې د جمهوریت حکومتونو زه دا ګڼم چې هلته کې جمهوریت چړډ مضبوطه شي نو دا به پاکستان د پاره ګټورې پاکستان د دې خپل کور بټی کول غواړي چې د پاکستان څوک په افغانستان کې لاسوانه نه کوي که څوک په افغانستان کې د پاکستان نه لاسوانه کوي ترګر ګروپونه چې دی هغه پاکستان په خاور باندې اوسیږي او په افغانستان کې کاروای نه کوي نو کدا قسمه کاروای نه کوي نو ټول نه اول شک او ګوته چې دی دا بر پاکستان ته نیولې کیږي هغه کال ته نوې حکومت او جوړ حکومت نو پاکستان د خپل کوټي کول غواړي نو له به الزامونه نه لګي
د بارنو چارو کارپو ډاکټر فخر الاسلام وایي چې پاکستان او د افغانستان نوې حکومت لپاره کار دی چې د تورونو په ځای خپل منځ کې تعلقات ته وده ورکړي
افغانستان او پاکستان دا سه دوه غونډي هیوادونه دي چې د دې ترمنځ ډېر مشترکات دي نو زه فکر کوم چې د دې دوه ملکونو منځ سیوا د دینه بدر نشته دیو بل خوي په پاکستان کې کوم غواړو چې امن دي دلته د ترقی او شو پرمختګ دی او شنو غیر پارم زمونږ د افغانستان ترم دوستي ضروری ده نو زه فکر کوم چې دا څه مسله ده چې د دوه ملکونو مجبوری ده چې دیو بل سره دوستي وساتي په دا وی چې د مجبورې په ځای باندې یاد
دیوی چې د تیری خالی پورس په افغانستان کې صدارتي ټاکنې شوې وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د دې خبرونو په اخیری خبری غړی کې د رواني غړی نیمای تر رسیدلی او د مازیګر 15 بجې د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې زاورو.
د بلوچستان په بلوچ سمیش تقلات سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په مهال نن د پاکستاني پوځ هلیکپټر لودلې او جاړ شوې ده او د رپورټونو تر مخه په دې عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو نن یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د تقتل شوي سیاستوال ارباب عبدالظهیر قاسین هم د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په مهال د بندیانو د تبادلې لیست کې واچي. پیښور کې خبرانو له هغه وروسته مظاهره وکړه چې پرون د جمشید باغوان په نامه د یو خبریال پر کور بمی برید وشو. جمشید باغوان ته په دغه برید کې کوم ځان نه ووخته. د ایران پارلمنت د پاکستان سره د امنیتي همکارۍ تړون منظور کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه پرون پاتې شوی دی. بل او تړون موخه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري لا پسې زیاته شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي چې دغلته په شینډنډ ولسوالۍ کې نن د پولیسو په یو موټر چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. همدې حال کې چارواکي وایي د هرات په اوبې ولسوالۍ کې څلور هغه مینونه له منځه وړي چې وسلوالو غوښتل د انتخاباتو د انتقالیدونکو رایه پاڼو ګاډي پې تنخي. هندوستان کې په عمومي انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. ټاکنې به شپږ هفتې روانې وي چې د څارونکو په وینا په کې د واکمن کانګرس ګوند او د اپوزیشن هند هندو ملت پاله ګوند بی جے پی په سخته مقابله کې. د اوکراین وزیر اعظم ارسنی یاسینوک ویلي چې د دې ملک په مشرقي برخو کې د ځینو سرکاري ودانیو د نیولو تر شا د روس لاس دی. هغه نن په یوه حکومتي غونډه کې ویل د اوکراین ضد یو داسې پلان جوړ شوی چې له مخې بهرني پوځیان له سرحده وراوړي او د اوکراین خاوره نیسي. او د شام د بشري حقوقو څار ډلې وایي لږ تر لږه 9 کسان په حمس ښار کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې وژل شوي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته بشیر غواخ د دې غړې د خبرونو لاندیز وړاندې کړ. اوس درته زمونږ همکار احمد الله د پاکستان د کورونی ورسپانو د ځنی اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو او حکومتي کمیټو سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې حکومت د دیارلس غیر عسکري طالبان قیدیانو د خوشی کولو فیصله کړې ده او 19 غیر عسکري قیدیان یې وړاندې هم خوشی کړی دي. اداري لیکي چې د طالبانو هم د ذمہواری جوړی کی چې د حکومت مطالبه اومني او غیر عسکري قیدیان په فوري توګه خوشی کړي. نو دا پیغام به تر لاسه شي چې طالبان هم مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې سنجیده دي. اداري لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتو کې اوس هم شکونه موجود دي او صورتحال په مکمله توګه واضح نه دي. او دا وجه ده چې داخله چارو وزیر ویلي دي چې موږ غواړو چې طالبانو لخوا واضح او اصل نکات مخې ته راشي. اداري لیکي چې موجوده وخت کې حالات کړکېچن دي. نو حکومت د صبر او تحمل نه کار اخلي او معاملات مخ په وړاندې بوتلو کوشش کوي. نو هیله ده چې حکومت او طالبان دواړه با سنجیدګۍ سره معاملات د حل کولو کوشش کوي چې ملک یې واره بیا امن په ځای شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او وایي چې پاکستان ته دا وخت د امن ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې معاشي ترقۍ لپاره ضروری ده چې ملکی حالات ښه وي. نو حکومت د مذاکراتو د لارې په ملک کې امن قائمول غواړي او طالبانو لخوا د جنگ بندۍ وروسته په ملک کې حالات تر ډیره حده ښه شوي هم دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې دواړه د نیک نیتۍ سره د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي چې دا شان په صحیح مانو کې په ملک کې واره بیا امن راشي. چنګ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې تیرې خالی پورز افغانستان کې کېدونکي صدارتي انتخاباتو کې د ترهګرو لخوا د دړکو باوجود افغان اولس په ګڼ شمېر کې خپل ووټونه واچول. اداري لیکي چې تیرو ټاکنو په شان موجوده ټاکنې کامیابۍ سره ترسره کولو لپاره پاکستان افغان حکومت او ولس سره د هر قسمه مرستې کولو پیشکش کړي وو. خو د دې هر څه باوجود افغان ولسمشر حامد کرزی په هر موقعه په پاکستان تورونه لګوي او افغانستان کې هر د ترهګرۍ کې دون کې پیښې کې ورته د پاکستان لاس ښکاری. اداري لیکي چې صدارتي انتخابات په پرم نتوګه کې دوه وروسته دا امید ساتل پکار دي چې نوې صدر به افغان ولس لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې به خپل مثبت رول ولوبوي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی بی ایس ٹی وی ویبپاڼه یو مقاله خبره کړې وای پاکستان کې مرکزی اپوزیشن ګوند غواړي چې په کار دی پارلیمان کې په دې موضوع باس وشي چې د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د کوم هیواد نه یو نیم ارب ډالر ورکړل شوی او د څه مقصد لپاره. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې راغلي د ملا عمر برعکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. نو دې معنی دا ده چې نوموړی به د افغانانو د خوښو او غوښتنو هم پابند وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د سی بی ایس ټی وی ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي په پاکستان کې زیاتره پر دې عقیده دي چې دې هیواد ته یو نیم ارب ډالر د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی دي او دارنګ د مالی مرستو هدف د جنوبی ایشیا له یو اټومي هیواد سره ممکنه متنازعه امنیتی تړون کول دي. د مارچ میاشتې په لومبیو کې د پاکستان د کرنسۍ ذخیرې تر 9.5 ارب ډالرو ته زیاتې شوې. پاکستان حکومت د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو وایي چې دا د یو اسلامي دوست هیواد لخوا ورکړل شوی دي چې دارنګ د پاکستان د کمزور اقتصاد ملاتړ وکړي. د پاکستان په مرکزی بینک کې چارواکو د دې خبر پخلی کړي چې دا پیسې له سعودي عرب راغلي دي او د حکومت مخالفه ګوندونه غواړي چې حکومت د دې وضاحت وکړي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان له سعودي عرب سره اوږدې دفاعي اړیکې لري او په تیر وختونو کې پاکستان د سعودي عرب د مرستې لپاره دغه هیواد ته پوځونه هم لګلي دي او دارنګ پاکستانی عسکرو د سعودي عرب د پوځیانو په یونیفارم کې د دې هیواد دننه خپل خدمات ترسره کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه په قومي اسمبلی کې ویلي دي باید چې حکومت سعودي ته د وسلو یا پوځیانو ورکولو ډډه وکړي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر فاروق حمید خان وایي دا ګونګسۍ وروسته له هغو رپورټونو مخې ته راغلي چې پکې ویل شوي ښکاري داسې چې پاکستان د سعودي عرب په وینا د شام د سنی یاغیانو مرسته کول غواړي. د اپوزیشن ګوند یو بل غړی د نوم نه ښودلو په شرط وایي پاکستان دا مهال د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سړه جګړه کې راګیر دی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د کال 1999 د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر مولا عمر د تل لپاره ځان د افغانستان مشر وټاکو. باوجود د دې چې څه باندې 99% افغانانو د طالبانو یاد مشر لیدلې هم ده وو، مولا عمر اوس هم پټ دی او په واک کې د راتلو لپاره یې خونړی جنگ ته دوام ورکړی او یوازې د خپل هغه ریډیو د لارې فرمانونه جاري کوي چې په خبرونو کې یې ډېره لږه رښتیا وي. د دې یو حکم دا هم وو چې څوک ګیره وړه کړي یا بغیر له ټوپۍ بهر ته وځي نو سزا به ورکول شي. خو اوس 13 کاله پس حالات داسې دي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ته کاندیدان دي او ټول ولس ته معلوم دي افغانان د دوی پر شخصي ژوند او سیاسي نظریو تنقید کولی شي. د مولا عمر برعکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. مختصر دا چې نوموړی به د افغانانو د خوښو او غوښتنو هم پابند وي. په افغانستان کې د دې هیرانوونکي بدلون سوچ امریکا څخه باندې لس کاله وړاندې کړی وو. په افغانستان کې یو ظالم رژیم وو چې په خپلو وګړو به یې ظلم کولو. حمله دې وجې نړیوالې ټولنې هم خپل ځان خوندینه احساسوو او همداراز بیا د 11 ستمبر ترګر بدونه رامخې ته شو. جمهوری ریاستونه د نړیوال امنیت لپاره ضروری وي او همدغه وجه وه چې امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ختم کړو او داسې هلې ځلې یې شروع کړې چې په افغانستان کې یو داسې سیاسي نظام رامخته کړي چې پکې افغانان په آزادانه توګه د خپلې خوښې مشران منتخب کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د نړۍ په حال کې مو د یوکرین د حال نه خبرو. په داسې حال کې چې 13 میاشت روس د یوکرین کرایمیا سیمه د ځان سره شامل کړه، پرون د یوکرین په درې نورو لوی خارونو کې هم روس پلو مظاهرې شوي چې پکې د حکومت نه دغه خارونه د بیلولو او روس سره د شاملولو په لړ کې د ریفرندم غوښتنه شوې ده. په دې حق له نور تفصیل د یوې لنډې د مینه پاس اوري. د یوکرین په مشرقي برخه کې په دریو لوی خارونو کې روس پلو مظاهرینو په حکومتي ودانیو بلوا کړې ده. په دې پرونی پیښه کې یو شمېر مظاهرین د پولیسو والا د حفاظتي کرخې نه تیر شو او په خرکیف کې یو سیمه ییز انتظامی دفتر ته ننوتل. پولیسو والا د دغه مظاهرینو خلاف د طاقت استعمال ونه کړو او دوی په دې ودانۍ د روس جنډا ودروله. پرون د دې نوړاندې روس پلو فعالینو په دونیتسک ښار کې انتظامی دفتر په خپل ولقه کې واخیسته. دا راز په لوهانسک ښار کې هم مظاهرینو د ریاست په امنیتي دفتر حمله وکړه. ځینې مظاهرینو غوښتنه کوله چې دوی ته په دې ښارونو کې هم د کرایمیا په سیر د روس سره د ملګری کېدلو لپاره د ریفرنډم حق ورکړل شي. دا درې واړه ښارونه په یوکرین کې د روس پولې ته نږدې دي. بلخوا د یوکرین عبوري صدر الکساندر تورچینوف لیتوانیا ته خپل ټاکل شوی د نن ورځې یعنی ګول د ورځې سفر په دې غرض وزنډوه چې د دې نه آرامۍ حل ولټوي. هلته د یوکرین وزیر داخله د روس په صدر ولادیمیر پوټین او د یوکرین په لرې کړی شوي صدر ویکټر یانوکوویچ تور ولګوه چې د مظاهرینو ته یې د بیلتون غوښتنې او نه آرامۍ پیدا کولو لپاره پیسې ورکړې دي. وزارت داخله وایي ډېر زر به د ښارونو کې امن پر ځای کړی شي. هلته د یوکرین ټلویزیون وای په لوهانسک کې مظاهرینو غوښتنه کړې چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیول شوي ملګري دې خوشی کړي شي. ریپورټونه وایي په دې ورستیو کې امنیتي ادارو لوهانسک ښار کې د یوکرینی چارواکو د لرې کولو د سازش په تور کې 15 تنه فعالین نیولې دي. دا ریپورټونه ورسته له هغې رامنځته شوي چې تیره هفته د روس وفاقي امنیتي ادارې ویلي وو د روس خلاف د بریدونو د سازش په تور کې 25 یوکرینیان نیولي دي. بلخوا د چک ریپبلک صدر میلوس زیمان وړاندیز کړی چې که روس د یوکرین د مشرقي برخې قبضه کولو هڅه کوي نو پکار دي چې غربي نړۍ یې پر خلاف لا نور سخت ګامونه پورته کړي. د پاکستان او ایران ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې پکې به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لړ کې دواړه هیوادونه د یو بل سره معلومات شریکوي. پرون د ایران پارلیمان د دغه قانون منظوري هم ورکړې ده. د دې قانون اهمیت، ضرورت او حیثیت په اړه د اسلام آباد نه د خپل خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ ورو.
د ایرانی خبری ایجنسی تر مخه د دغه هیواد پارلیمان د پاکستان سره د سکیورټی لوزنامې پخلی کړی دی چې ورسره به اوس دواړه ملکونه د ترهګرۍ مخنیوي لړکې د یو بل مرسته کولی شي. د نوي قانون تر مخه به دواړه ملکونه د ترهګرو او جرایم پیشه خلکو په اړه یو بل سره د معلوماتو او استخباراتو بدلون کوي او کولی بشي د داسې خلکو یا ډلو په ضد په شریکه کاروایی وکړي. پاکستان کې کارپوهان دغه بل او قانون ته څنګه ګوري؟ په دې اړه مو د خارجه چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری نه تپوس کو نو د اوې چې د قانون نه زیات ضرورت د عملی اقدامات وی دی زیاتوي.
قانون کی ایک اپنی حیثیت ہے لیکن اصل میں کس حد تک ایک دوسرے سے یہ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں.
د قانون یو خپل حیثیت دی خو اصل کې دا خلک به څومره د یو بل سره مرسته کوي دې ته قتل پکار دی. او خاص کر چې تیره لګه موده کې ایران په پاکستان د خپل سرحدي محافظانو د تختولو تورونه لګولی وو او د هغه وروسته یې په میډیا څنګه خبرې کولې نو امید دی چې دغه قانون سره به دا قسمه صورتحال نه پیدا کیږي. خدا بر لونکې وخت خای چې دا قانون څومره موثر دی او اصل طریقې کار به څه وي نو هله قانون عملی شکل اخلي.
اصل طریقہ کار کیا ہوگا تب قانون کو عملی شکل لیتا.
همدا راز مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان ته دا قسمه لوزنامو ډیر ضرورت دی ځکه چې یو طرف ته گاونډي ملکونه د دنګیله کوي نو بل طرف ته پاکستان ته پخپل هم خطر ده.
دا یو مثبت قدم دی. موږ دا ګورو چې پاکستان دا شکایت افغانستان هم کوي، دا شکایت ایران هم کوي، دا شکایت چین هم کوي او هند سره خو خیر موږ حق ګرځو. دې وجه باندې د پاکستان ایمیج هم خرابېدو او پاکستان ته خپل هم اوس کې دا خطرات درپیش دي. د نور ملکونو نه چې داسې خلک دې خوا راتلی شي چې هغه موږ ته مسایل پیدا کوي دا به د دواړو ملکونو په حق کې دا د امن دپاره او دهشتګردۍ چې کمې راتلو دپاره به د دواړو ملکونو مدد کوي.
د یادونې ده چې د ایران کابینې د دې بل منظوري ډېره مخکې ورکړې وه او تیر کال مارچ میاشت کې دا بل ایوان ته د پخلي دپاره وړاندې کړی شو په کوم چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ کمیټو بحث وکړو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروې، په 4 نیمه بجې
مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د افغانستان د ختیځو ولایتونو مرکزونو ته د غاڼو ولسوالیو نه د رایو صندوقونه رسیدلي، خو لا هم په یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو کې د رایو ډک صندوقونه مرکزونو ته نه دی را رسیدلي. چارواکي وایي چې کوشش کوي ډیر ژر به په لومړي سر کې د ولایتونو مرکزونو نه دغه د رایو صندوقونه او بیا د ټاکنو د خپلواک کمیشن مرکزی دفتر ته واستوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه زمونږ خبريال باز محمد په دې عابد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د اکثره ولسوالیو د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي، خو د یو شمیر لرو پرتو سیمو څخه لا هم د رایو صندوقونه د ځینو ستونزو له امله په ولسوالیو کې پاتې دي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر ته پکې له ډیرو ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه را رسیدلي دي. د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر اختر محمد اجمل د اتوار په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا اکثر ولسوالیو ورته د رایو صندوقونه او نور اړین مواد ور رسیدلي چې ډیر ژر به یې پلازمینې کابل ته ولیږدوي.
کوم مواد چې تاسو اوس ګورئ دغه د مراکزو نه د بکسونو او همدارنګه د نتایجو فورمې دي چې موږ دلته د نن ورځ زموږ د انټیک مرحله ده چې ولسوالۍ ناظمینو صاحبینه هغه اساس مواد چې دی بیرته موږ راستانه شوي دي دوی ته موږ تصمیم اخلو او تر زر مرکز ته ولیږي.
د کونړ ولایت لسوارلس ولسوالیو څخه د لسو هغو د رایو صندوقونه مرکز اسدآباد ته را رسیدلي دي. په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ظاهر اکبری مشال راډیو ته وویل چې د پاتې ټاکنیزو موادو لپاره یې پلان جوړ کړی چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د دغه ولایت مرکز اسدآباد ته راورسوي.
ولسوالیو او د مرکز مواد خپله موږ بیرته مرکزي ګودام ته رسیدلي، یعنی ولایتي ګودام ته. څلور ولسوالۍ پاتې دي چې هغه هم امنیتي وزارت پلان لري چې را انتقال کړي.
په نورستان کې د یو شمېر هغو ولسوالیو څخه چې د واوري ورېدو له امله یې لارې بندې دي او یا پکې امنیتی ستونزې لیدل کیږي، د رایو صندوقونه یې د ولسوالیو مرکزونو ته وړل شوي. د دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر عزت الله حلیم وایي چې هڅه یې پیل کړي چې ټاکنیز مواد او د رایو صندوقونه لومړی د نورستان مرکز پارون ته او بیا یې کابل ته ولیږدوي.
اوس لا ولسوالۍ مرکزونو ته هم د بعض مراکزو راجنونه مواد نه دي راجنه شوي، بل برف کوچونه شوي دي ټول پیانه راځي څنګه چې موټر تلی شاید کم موټر نه ځي پیاده روي ده څلور پنځه ساعته بس مزل سره دا کوي انتقالی ده.
په لغمان کې هم د اکثره ولسوالیو صندوقونه مرکز مهترلام ته رسیدلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په بیان ډیر ژر به په کابل کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ولیږدوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
سروې
د مشال رادیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډاله
د تیخوي ګلاب
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړی دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
سروي هفتوار پروگرام چې تاسو یې هر د نهه په ورځ یا سه شنبه په ورځ باندې نه خپنیغه اورې سباله هم اورېدل شي، خو دا وخت په اخیرو شیبو کې د نن ورځې د خبرونو را رسیدلی یو بل ریپورت تر دان رسپانه په یو مقاله کې وای پاکستان کې وسلوالو د هویت اتحادیان سخت دریځ ډلې د جمهوریت پر ضد دي، خو د نورو بیا د جمهوریت په اړه نظرونه جدا دي. مقاله زیاتوي چې د پاکستان موجوده حکومت او د هغوی نظریاتي اتحادیان د طالبانو سره په فکر کې څه زیات فرق نه لري. د مقاله غټ ټکی درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ڈان ورسپانه لیکي چې کله په پاکستان کې په سخت دریځه باسونه کېږي نو څوک پې نه پوهېږي. د پاکستاني ټولنې یوه برخه دا فکر کوي چې د سخت دریځه بیانیې ته د ماتې ورکولو لپاره د متبادل بیانیې ضرورت دی. ډان لیکي ریاست نه صرف یوازې دا هڅه کوي چې د وسلوالو نه قبضه شوې ځمکه بیا په خپل کابو کې راولي، بلکې هغه کامی په جنګلو هم بیا ترلاسه کړي چې بنیادي مذهب و. ډان لیکي دا مذهبي او نظریاتي فکر اوس هم د پاکستاني ریاست د ستراتیژیکي نظریې، د بهرنیو چارو، د پالیسۍ او د ټولنیز او سیاسي جوړښت یو مهمه برخه ده. ډان لیکي که څه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر په اسلام آباد کې د یوې دستوري پر مهال د هیواد د لوی مفکورې په دریو بنیادي عناصرو رڼا واچوله چې پکې جمهوریت، جهاد او د ایټمی اساسو حفاظت شامل دی، بیا هم سخت دریځه، ټولګي، سیاسي ګوندونه او ریاست د جمهوریت په اړه بیلابیل نظرونه لري. طالبان او د هغوی اتحادي سخت دریځه ډلې د جمهوریت د فکر پر ضد دي، خو د نورو بیا د جمهوریت په اړه نظرونه جدا دي. د مذهبي سیاسي ګوندونو لپاره جمهوریت پارلیماني سیاست دی چې د دوی په باور په هیواد کې موجود مختلفو فرقو او نسلي ډلو ته ځای ورکوي، خو بیا سیاسي ګوندونه چې پکې پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د بلوچستان او سند قام پرستا ګوندونه شامل دي، نه صرف د جمهوریت په اړه مختلف نظر لري، بلکې د پاکستان د لوی مفکورې د دوو نورو عناصرو په اړه هم. دغه ګوندونه اوس هم د طالبانو د القاعده اتحادي نورو ډلو لکه جند الله لخوا تر ټولو زیات په نښه کېږي. د لشکري جنګوي یوې ډلې سرګندا ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ډز بندې اعلان د دغه سیاسي ګوندونو لپاره نه دی، ځکه چې دغه ګوندونه نه صرف جدا فکر لري، بلکې دوی د وسلوالو مخالف او مذهبي فرقو ملګري دي. ډان لیکي حکومت او دغه نصریاتي اتحادیان چې پکې عمران خان هم شامل دي، طالبانو سره په فکر کې زیات توپیر نه لري. حکومتي چارواکي، نظر لرونکي او کارپوهان د ترهګرې ځپلو شمېرې د یوې اندازې نه زیاتې بیانولو سره نه ویریږي، او دوی چې څومره هم غواړي هغه عمره پکې شامله کولی شي. په دوی کې د زیاترو په حواله په ترهګر پیښو کې د وژل شوو شمېره د 550 زیاته شوې ده، خو د مقالې په خبره میډیا او نظر لرونکي نه صرف دغه شمېرې سنجیده اخلي، بلکې د خپلو خبرو د وزن زیاتولو لپاره د دې شمېرو استعمال هم کوي، او حقیقت دا دی چې څوک هم په سرکاري شمېرو باور نه لري. ډالی کې که څه هم بغیر د دې شمېرو د یوې اندازې نه زیاتولو سره د ترهګرۍ ځپلو صحیح شمېرې اوس هم زیاتې دي. ډالی کې ریاست له د ټولو وګړو ژوند ته یو شان پام کول او د دوی د تحفظ ذمواري اخیستل پکار ده. د ځان مسلمه خودلو بیانیه نه یوازې دا ښایي چې ریاست ځان ته په ورپېښو خطرو پوره پوه نه دی، بلکې دا تاثر هم راولاړوي چې د ریاست ادارې کمزوري دي.
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات څومره ګټور دي؟
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات څومره عملی شوي دي؟
52% التا د خزو اکثریت ته، تو اوس پورې موتا په ټولو جنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی، الحمدلله. اسې بد امنی خو په ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې هم شته، په پنډۍ کې هم شته. دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده، او زه وایم چې حکومت دی وکړي.
د دې یو نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه، نه یا سه شنبه، او زیارت یا پنځ شنبه پر ورځ.
د مشال ریډیو د خبرونو اخیرو شیبو ته را رسیدلی یو بل ریپورټر ته د سوات نه لرو. د سوات تحصیل بریکوټ شموزو سیمه کې د غورزنګ ادبی ټولنې د سوري لاندې د سپرلی پراتګ غانټول ګل په موضوع یو غیر طرحي مشاعره د اتوار په ورځ وشوه، چې پکې د سوات یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعرې ته د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او دا ریپورټ یې را لېږلی.
د محبت دوتر لرم حسن په بیا جخلم، د دې پر لیس پر لی جانان د حسن با جخلم. هغه د قام رهنما نه دی، د نستوري مار دی، هغه ویل چې پښتنو له د سر تا جخلم.
ډیر خوړې، ډیر خوړې، ډیر خوړې.
دغه مشاعره کې د سوات بیل بیل سومه څخه زید ادبی ټولنو غړو ګډون وکړو، چې هم ورته یو شمیر زی خلق اورېدو د پر راغلی وو. مشاعره کې زیاتره د امن، رورولۍ او برداشت په اړه شاعرانو خپل شعرونه وړاندې کړل، چې پکې زی یو شاعر محمد اقبال اقبال وویل:
شر جوړوي، رونا او ملي ورانوي، کورونه ورانوي، د خلکو سلی ورانوي. او یو کور یوې مالې یو خاندان خبره نه ده، نفرت خو میرات مړې پوره کلي ورانوي.
دغه رنګه د بر سواد څخه راغلی حنیف قیس وای
چې زه په اور کې زم نو ترا سره ځې نه ځې، نو بیا قابل زما د زړه د خانه یې نه یې، ته د خالونو قصې پرېږده، ورته نه رسې ته، کنه په ځان باندې اول داغونه ږدی نږدی. د ګل خبرې د وړې کوګۍ خبرې نه دي، ته په ازغو باندې زړګی راښکودی شي نه شي.
د مینګورې څخه راغلی مزاحیه شاعر او آرټسټ محمد اکبر منو راغلی میلمانه ښه وخندول.
شپدا د لوډ شیډنګ ماشومان جڑا کوي نا، ماشې د مردان نه په شیرګړ راغلی دي. نن په دې نالۍ کې د یو دو ماشو جګړه ده، ویکسین برا لکې زما د وس نه په زړه خړه ده. نو خاندې خوشحالېږي نن پزت چې چل کوي نا، او خاندې خوشحالېږي نن پزت چې چل کوي نا. الی الی
د مشاعرې صدارت څوکۍ د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی سره وه چې خپل ځانګړي انداز کې شعرونه وویل او راغلي اوریدونکو څخه یې خدا ترلاسه کو.
دا ساز د مطرب نه دی چې می مس یا په جړا کې، زما د لړزولو ټنګ ټکور په ما کې خپل دی. ساقی ستا د شرابو جام مې هسې بهانه ده، نور کیف د سور خمار د یو میخور په ما کې خپل دی. دا ستا ګلونه نه وي چې پې مینه ماتوما، ګلبازا د هغو ګلانو شکور په ما کې خپل دی. کمبل پلستن خو هسې زما اور ما ته رابند کی، سرزی نه چې پې بچ یم هغه اور په ما کې خپل دی.
دغه مشاعرې مشر میلمه د سیمې خیر خیګړې مشر کشور خانو، هغوی په دغه موقع وویل
ما د دې مشاعرې نه دوه خبرې اخذ کړې، یو علم او یو د پښتنو مسلې. چې علم مونږ لا پکار دی بهر حال چې مونږ او پښتانه چې کوم تباهي تباه شو تباه کیږي، د دې پاک له دومره یو پیغام راکو دا ټول مونږ په دې پوه شو.
مشر میلمه په دغه مقاضیات کړه چې داسې مشاعرې په سیمه کې بیا بیا پکار دي او دوی به هر قسمه د دغه لپاره مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په درې نیمه بجې، سروي په سلور نیمه بجې.
د مشال ریډیو انحساته خبرونه مو واوریدلې. امید ده چې د نن ورځې خبرونه مو خوښ شوې وي. تاسو مشال ریډیو سره د سکایپ تلارې، د فیسبوک تلارې، د ټویټر تلارې ملګری کېدلې شي. د خبرونه په دې اخیری شیبه کې یو وار بیا ورزو بشیر کوخته د تازه او لنډ خبرونو لپاره.
د بلوچستان په بلوچستان تقلات سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په محل نن د پاکستاني پوځ یو هلیکاپټر لیدلې او ویجاړ شوی دی. د رپورټونو تر مخه په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو نن یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتي چې د تښتول شوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسم نوم دی د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات په محل د بندیانو د تبادلې پولیس کې واچي. هغه تیر کال له کوټې تښتول شوی و. پیښور کې خبریالانو له هغه وروسته مظاهره کړې چې پرون د جمشید باغوان په نامه یو خبریال پر کور بمی برید وشو. په دې برید کې جمشید باغوان ته کوم زیان نه ورسېدل. د ایران پارلمنت د پاکستان سره د امنیتي همکارۍ تړون منظور کړی چې ورسره به د دواړو هیوادونو په منځ کې د امنیت په برخه کې همکاري زیاته شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړي او په نږدې راتلونکي کې به د ابتدایي نتایجو یوه برخه اعلان.
د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي چې نن دغلته په شینجان ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه موټر چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. هندوستان کې په عمومي انتخاباتو کې رای اچونه پیل شوې ده. دا ټاکنې به شپږ هفتې روانې وي چې د څارونکو په وینا پکې د واکمن کانګرس ګوند او د اپوزیشن هندو ملت پاله ګوند بی جی پی سخته مقابله کیدونکې ده. او د اوکراین وزیر اعظم ارسنف یاسینوک ویلي چې د دې ملک په مشرقي برخو کې د ځینو سرکاري ودانیو د نیولو تر شا د روس لاس دی. او د شام د بچرخونو د څار ډله وایي لږ تر لږه نه هیڅ کسان پرون د دغه هیواد په ختیځ ښار هومس کې په یو موټر بم چاودنه کې وژل شوي دي. او د رپورټونو تر مخه دغه وژل شوي کسان د بشار الاسد د رژیم مخالف وسوال دي چې د پلان شوي وخت مخکې ترې چاودنه شوې.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. دا وخت ز منور شاه بشیر غواخ او اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد شئ.